په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د چارو مرستیال هډر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتون زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج ظفر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الله ګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دی، نو دغه وس اخیره نه ملاقات شو. د دې لپاره راغلی و چې مشوره یې غوښتله. مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تګ هم ستاسو دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دی، باید تاسو ولاړ شئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحی ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخواني قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوې قانون په اعلان شوی نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د ادارې مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل اردوغان 53.41 رایې ګټلي. په سلو کې او د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 46.59% رایې خپلې کړې دي. د چین د مخبر ود فضایي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د دې هېواد ځای پر ځای شوي فضایي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضایي ادارې مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره یې کومه مشخصه نیټه یاده نه کړه. د ادارې درې ستور مزل هم معرفي کړل چې سبا د مۍ په 23 نیټه به د دې هېواد فضایي اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضایي اډه کې وخت تیر کړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې ز توګه ټاکی، دوی هم چې ستایي به ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې د غاړه کیږي.
آیا د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړي؟
طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دا نشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. نن د مې 9 په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل 50 کلیزې سره برابره ده. په یو څېړنیز راپور کې مو په تیرو لسیزو کې د افغانستان د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه قدرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و، دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
دا به هم واورئ چې د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم مسؤلین وایي د میوې لرونکو ونو دغه څېړنیز فارم ښه حاصلات ورکړي او نور بزګر هم هڅوي چې دغه څېړل شوي نیالګي کینوي.
څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اورې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ د اورستیوس سرحدي شخړو موضوع ته ځانګړی شوی دی. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ استول پیغام خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د ملا محمد حسن اخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په هغه هیواد کې د ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي مسایلو یو شمېر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی د کړنو خلاف بولي. وایي د طالبانو حکومت داسې مهال په نورو هیوادو کې انتخابات ستایي چې خپله د جګړې له لارې قدرت رسېدلی او په ډیموکراتیکو پروسو چندان باور نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیل غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ تر څنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مختوړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. لدی ورهخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د پیغام ته خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کارونکو بیا لابل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګه په توګه د ټویټر یو کارونکي نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلی چې ستاسو انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کارونکو بیا لیکلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایدا سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی د مولا حسن اخون لقوله د دې پیغام خبراوي له تمسخر ډک عمل بلله. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وای طالبان خپل په ډیموکراټیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هر کلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې توګه ټاکي دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې د غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پایټکه کېږدي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جون استه د ښځو ته د کار او اشتغال او دندې اجازه استه او د جمهوریت په یا دیموکراسي پر رڼا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه د او طالبان دا ټاکنې هم نه مني د جونو ښوونځي هم نه مني ښځې کار ته نه پرېږدي. نو په داسې حالت کې بیا داسې هیواد ته د یو اسلامي هیواد په توګه مندې مبارکي ورکول دا نو انتهایي خپل ځان کم راوستل بیا نه په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت سوابیرانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خوا یې په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي، خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سرک نه لګیږي.
اهد طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړی او خپل نظام به د دیموکراسۍ پر اصولو برابر کړي. دا پښتنه مې په تاریخ خبرونه کې د حقوقي او سیاسي چارو لپاره او د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله استانګزي څخه د مرکه په پیل کې وکړه.
اصولاً طالبان له دغه فرصتونه استفاده کوي، لکه چې اردوغان ته د مبارک کوي پیغام ورکړي. اوس خبردار چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دانه شي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر رات نږدې وختو کې ومني. د ترکیې ډیموکراسي تقریبا یوه پیړۍ عمر لري او اساسي قانون یې البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبانو ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې
دي. اردوغان د یو اسلام پال ګوند مشر هم دی. د ده بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخې شي؟
دقیقا طالبان تا ترکیه و اردوغان چو دلائل و دلچسپ دیه و تمایل رو تدیل لکستان صورت اشاره درلو ده. دی ترکیه با مطرح سیاست پالون کو که یاو سیاست مدار چه در رادیکال یاو اسلامیس مشر ده اگه اردوغان ده. ده طالبان تا جالب خبر ده. بل خبر داره چه اردوغان هم یاو حنفی مذهب مشر ده و طالبان هم پر اسلام که پر حنفیت مانده دیر متکی خلق دی. دریم د تیرو دو کالو تجربه و خود چې ترکیه علاقه مند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي. او همداشان بله عمده خبره داره چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري، چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره. دا ټول پکې د ښکارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه او ترکان ته هم دلچسپه ده. او د ترکانو علاقه مندی له ډېر پخوا زمانو نه، حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري. له افغانستان سره علاقه مندي لري، دلته خپل نفوذ ولري. د دغه ټکو پام کې درلودلو سره ترکان هم علاقه مندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقه مندي دغه روابط وپالي او پراتونی کلان انکشاف ورکړي.
کراش د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال د اړیکې ټینګې شوې دي، هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلوده او د غرض د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دو کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نور برخه کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي.
اول خو به زما لیکته بل اشاره وکړم مخکې مرز کې د افغانستان او د ترکیه روابط په احمد شاه بابا دورې نه خپل سم کړی ته باوري. تاریخ ثابت دی چې دوران احمد شاه یو ځانګړی پیغام او وختنه د ترکیه د هغه زمان د عثماني خلافت مشر درلود. خو په معاصر زمان کې لکه ستاسو ته اشاره وکړې وه، پیړۍ کېږي چې دا روابط په معاصر زمان کې دي او مختلف پړاوونه یې درلودلي دي. په بعض مراحلو کې دا ډېر نږدې وو، بعض مراحلو کې ډېر نارمل وو، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې او وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیټو سینټو په سیمه کې جوړ شو، پاکستان ګډتوب درلود، کابل ډېر ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول بولی ده، اما دلتر جان ده زنگل رقیبان هم لدی. مثلا پیز دول ایران زیاد دلچسپی نلدی ترکیه دی نفوز بولدی پا دی سیمه که لبلی خوانه ترکان پوسنی حالات که پی اقتصادی لحاظ دومره رکتلی نیدی، خصوصا دی اوکران جنگنه نوروست. یعنی دیر استراتیجی اقتصادی کمکون نیست که وی، اما پا هر دول سرمایه گذاری که ولیست.
د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خواني استاد نصر الله استانګزي او چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا ټاکلو او د چې د هغه ټاکنه باندې طالبانو له حکومت سره پر اړیکو او په ټوله کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ پر اړیکو تعریض وکړي، په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول. د ازادي رادیو لوي خبرتیا او وروسته په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزي اته پنځوسمې کلیزې تمو په یو څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نن د مینه وشتم په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل اته پنځوسمې کلیزې سره برابر ده. دغه لسیزه په 1903 میلادي کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوي دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزې د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. په دې څرنیز راپور کې مو په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د دیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
لنن څخه اته پنځوس کاله مخکې د 1903 زیږدیز کال د مې میاشتې په 9 چې 1403 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوي دیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1403 لمریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 11 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې دیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتې د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان لپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 سایډر زمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دند تر سره کړی. خو خاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزه د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل،
هم فردی ازادي غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په هغه وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دا غویا شو مجلو د طنز په ژبه حکومت نقض کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنۍ ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې دیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1555 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1909 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1908 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1902 کال کې د طالبانو له 15 واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 122 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغوم میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي، تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځ پانګه درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالی افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي حکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د خوځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پو محمد رفیق شهیر وای چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چې جمهوري نظام رنگ شوی او امارات په واک شو، نو دوی کوم اساسي قانون نه درې ترتیب کړی. په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسي قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسي قانون جوړ کړي.
روسه لغچی طالبان په 2021 کال کې بیجلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په معقد ډول پلی کړي. خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیځ نورستان د کم د شولس ولې په کوشتوس کې یو ماین چاودنې چې ویل کېږي د قومونو ترمنځ د کلونو تربګنۍ په انترس کې ښخ شوی او څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د کوشتوس او کمدېش د خلکو ترمنځ شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د ځمکې او اوبو پر سر دښمني پیل شوه چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د یو بل خلاف ماینونه هم ایښودل شوي چې ویل کېږي نننی ماین هم له هماغو پخوانیو پاتې وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دواړو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کړې په سلګونو کسان بیرته خپلو ورانو شوو مینو ته ستانه شوي، خو په ځمکو باغونو ویالو او نورو ځایونو کې د کار کولو په جریان کې د ښخ شوو ماینونو له خطر سره هم مخ دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتو ساحه کې د دوشنبې مازیګر مهال په څلور ماشومانو یو پخوانی ښخ شوی مین چاودنه کړي او پکې څلور واړه ټپیان شوي دي. د کوشتوس قومي مشر مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
په کوشتوس د ساحه کې نن مازیګر د نمخ کې یو پیښه شوې ده چې ماشومان نوونه راندي دوه کولي په همدې مهال مالته یو سکړې شوې مېن باندې برابر شوې دي. نو څلور تنه زخمیان دي، حالت ډېر وخیم دي، درې تنه حالت ډېر خراب دي. دا د انتقالات لپاره پروګرام نیول شوی.
د مولوی نعمت الرحمن په خبره چې سیمه یې له مېنونو ډکه ده او له دې وړاندې هم زیات کسان د چاودنو ښکار شوي دي، هغه وایي له حکومت او مرستندوی ادارو پخوا هم غوښتنه کړې چې باید د مین پاکۍ ټیمونه کوشتوس ته ورولېږي څو له ناچاودو مینونو او نورو چاودیدونکو توکو سیمه پاکه کړي او خلک یې له ګواښ وژغوري.
مختلفو ادارات ته خاصه د مین پاکۍ ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورد باندې غوښتنه هم ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د مین پاکۍ ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي، خپل کورونو ته غواړي. په پټول کې ټي آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د هغې آبادي په حق له دې اقدامات
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي د مین چاودنې پیښه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسسو سره په کوشتوس کې د ښخو شوو مینونو او نورو ناچاودو موادو د پاکولو او خونسا کولو خبره کړې ده. د والی ویان سیف الدین لټون د دوشنبې ماښام ازادي راډیو ته وویل
ناچاو د توکي شته په خپل ځای پاتې دي. ولایتي ادارې په تیر کې څو ځل غوښتنه کړې ده د نړیوال موسساتو او مرکزي حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه مینونو ناچاو د توکي پاکي، او اوس هم بار بار غوښتنه کوي دي نړیوال موسسات سره په دې باندې خبرې هم شوې دي. او دغه پیښه هم چې کامدېش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاو د توکو له امله رامنځته شوې ده، څلور تنه ماشومان پکې چاپین دي.
د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د کوشتوز او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې او اوبو پر سر دښمنی پیل شوه. په دې دښمنۍ کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کوشتوزیانو کورونه سوځول شوي، لارې ګودرې یې هم ورانی شوي او ټول ولس یې کډوال شوی و. تیرو حکومتونو څو ځلې د روغې جوړې هڅې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکي په دې بریالي شول چې د دواړو ولسونو ترمنځ دښمني پای ته ورسوي او کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. که څه هم چې د کوشتوز په سلګونو کسان د خپلو کورونو، ویالو، لارو او نورو شیانو جوړولو لپاره ستانه شوي، خو د مینونو د چاودېدو له ویرې په ډاډه زړه نه ګرځېدلی شي او نه هم کار کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له کلونو وروسته د کندهار د څیړنیز کرنیز فارم له میوو حاصل ترلاسه شوی دی. د دې فارم د پنځلس ډوله میوو پر سلګونو ډولونو څیړنه ترسره شوې چې ډیرو یې مثبته پایله ورکړې ده. د دې کرنیز څیړنیز فارم د دې فارم مسؤلان وایي د انګورو او انارو په ګډون له آب و هوا سره د برابرو ګڼو نوي میوو د ترویج هڅې بریالۍ شوي دي، او نور بزګر هم دې ته هڅوي چې د همدغه فارم له څیړنیزو نیالګیو څخه ګټه پورته کړي او په خپلو باغونو کې کینوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران کرنیز څیړنیز فارم دی چې له 2003 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د پنځلس بیلابیلو میوو پر نه سوه اته دېرش ډولونو درختو یا ونو څیړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څیړنیز فارم مسؤول انجینر محمد الله نوري وایي په دغه فارم کې ایښودل سوو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سږ کال یې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوو کې چې پنځلس ډوله میوه ده، او د پنځلس ډوله میوو نه سوه اته دېرش قسمونه تر څیړنې لاندې نیول شوي، او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څیړنې نتیجه شوي. کتابونه یې چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي، د یوغو د شاخونو، د کدونو، د میوې، د میوې د وزن، د میوې د اندازې په ټولو باندې څیړنه شوي.
د کندهار د څیړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څیړنې لپاره استول شوي دي. ښاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سوو نه سوه اته دېرش ډوله میوو څخه بڼوال کولی شي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیابه وتلې، د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څیړنیز فارم کارکونکو فضل محمد او عبدالناصر بای په اسری بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د وبوس په ما کې هم مرسته کولای شي.
دغه پرکه د شاغه جیبی دی، دا د شپول دی، نو دا د وبدا شي زر زر غواړي. په دغه خاطر باندې شاغه جیبی یعنی لواره وبه، یعنی نیمه تر درې چاره کوبه کې ودری، په دې کې خالي د وبه تیر شي. دغه تو پرسته دی وطن او دغه ځای
چې دا درخت مراز وکي بیا په وخت مور دوا پر پاشو چې دا درخت مراز وکي پاج ور دا د دوا د چې دا ته وکي دا درخت مراز وکي بیا دا دوا مش پر پاشو د ماشين په ذریعہ باندې او دا شوتا کړو پښ پر ورځ کې مش پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی څیړنیز فارم مسؤلان وایي که امکانات زیات سي کولای سي راتلونکي کې دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافی عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر پنځه څلوېښت جریبه ځمکه جوړ دی، او د څیړنې لپاره د میوو، اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو پر موضوع کتنه کړې ده. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د چاروم رسیاله هیدر بار د ناروی د کډوالو د شورا د مشریان ایګلن روستیو څرګندونو ته اشاره چې ویلي د طالبانو چارواکو چې د ور سره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلی ډاډ ورکړی چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیر ژر نه هي شوی. د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړې چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج دفتر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخواني ولس جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحید ډبوي او د هغه د سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی وو دغه ویډیو له خپرېدو وروسته افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی، خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوي نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه یې منظور کړي. د چین د مخ پر ود فضايي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزلي سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضايي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضايي ادارې مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاده نه کړه. د ادارې درې ستور مزلي هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د هیواد فضايي اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضايي اډه کې وخت تیر کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هواری شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دادي چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي. دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغیز کوي چې ایران کې کډوال دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمیر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو میلمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه میلمانه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. خراغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوي همغه د اوبو د سر لانجه و چې دی حتی ورسېده، او کنه د اوبو د حق موضوع او بیل موضوع د دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړی تاسو ته درنه معلومات او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته. وګورئ مار کله ویلی ده طالبانو دستګاه یا طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي او فعاله ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اګست د تیر کال د 15 اګست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره په لانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فراه کې. دا د یو فعاله ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده. دا یوازې دوبن خط نه ده، مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده. از ډیرې همدا خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په دلارې نه د دوی ته ایرانیان ته خوده، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانې وکړه.
مننه شیرزا صاحب، سلامات او سرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي، اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند دي وکی وشوي، حتی د خپل د ایران د نن ازینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند او بو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکړولې. استاس په نظر دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب تاسو ته تاسو ملمنو خدمتونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لکه د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور بلو جنگ وو، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پوري ودغه ورته پوکای والي دی، لمنې والي ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو سلبیختو کلونو کې دا صحیح و چې جنگونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوا د منطقي هیوادونو دغه همسایګانو د افغانستان ډیره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، کاغه پخوانی حکومتونه او کاغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او لبل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومي خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامی ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او طریقې ورسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي خلاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو له بده بخت افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو په وخت دا چې موږ مجبورۍ هم شته دي
و کور ودان همدار صاحب روسه په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړنه پکې وایي، تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې لکه بلې دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول، لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده، د سیاسي موضوع ده، او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماټیکي د زګا کمزوري ده؟
نو دین څه تاسو ملمنو ته او اوریدونکو ته السلامونه وړاندې کوم.
ګورې طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلې سي یو ډېر خنړی تاریخ شاله اته نیو کلونه کې نو ساته نیو کې ایران ډیپلوماټان پکې په مزار شي یو ګل کېږي او بیا دیا ته جنگ ته نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو مار د کور سره کوم عمل کېږي د طالب چارواکو ا ادا د چې او ایران لاسلو نو لري د تاریخ چې ډېر مهمه ده څو دروازې تشویق فقط د طالبانو کوم انفرجنسي یا کوم جنگ چې و د افغاني جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې ترڅو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینی طالب رهبران ته دا وی سره لاس یو کې چې ترڅو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص لیته نو سردار دی په افغانستان کې جوړ نو ایران د خپل منافع او په تعقیب کې د طالبان څخه د وسیلې په هیڅ باندې سودا وکړ نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډیر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري د دنیا اخکو کتل ایسي په سبي اخکو کتل شي هغه یو باسي مګر زه فکر کوم د دې تر مابېز مشارکت ډیر کم بالخصوص د کلچي د یو د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ دی ډول د کتل ایسي په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ دی وډاله ایران په هیڅ دی د یو نظام مشارکت به وی درنو افراد تر مابېز مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا د مشارکت لمن زه فکر کوم دا طبي خبره ده د تر مابین په دغه جنجالونو راپورته کیږي دا بل هم
او اعظم صاحب او بخیر تاسو وایئ چې مشارکات کم دي اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کارا ک سفارت ته ورته وسپاره په خوانی ډیپلوماټان یو استل زمين کې تاسو په خوانیو جګړو ته اشاره وکړه مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه فکر نه کوي چې استاد اسټه کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري
نو دین څه زه کوم دا شین سره غون شکار سیوی دی دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غشتل چې طالب چې کله به تا کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کوم نسبی د افراد تر مابین چې کوم د دوستي جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي مګر باس دا دې زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح په یو لشي ده ایران سره پورا دوستی کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بس تاثیر کولای شي نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منتخه یا بل خصوص په منتخه کې راځي وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري د انتخاب کې غرب د فکر کوم د طالبان خپل د غرب روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتر وي نسبته ایران ته زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي فائدار اوسي او کوربه فکر کوم دا توقو باید ونه شي دا باید دې شو اړیکې ولري
او ډېر مننه سلامات او سي راځي لکه په عوامل باندې وغږیدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلی شي بیلابل لاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې عمل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي افغانان وي خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی روسي تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي شیرزاد صاحب لتاسو نه پوښتم چې څه فکر کوي دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه غېس کولای شي
لونی سه بالکل دغه منفی غیزه لري په کوم کډوال سپیران کې په مشتم لري او خاص دغه پنځه سم اگست نه رئیس چې کوم نظامیان ته تریدا هغه د پردیر خطر ده دی کې دو سو عمله ده دی کې نور برنامه مشته یو خو تاسو وګورئ چین او پاکستان هم دی وختونو د طالبان نه شکایت لري دا پروګرام هغه باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته د چین او پاکستان لاسونه مشته دی غشکش دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپل کارونه وکړي استخبارات کوي یو خبره ده بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې درې د هغوی ته لانجه پیدا شي پوهیږي چې که دغه سره دې ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات نه مخ کېږي بل خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطه درلوده دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څنګه سه د طالبانو جنگی ماشین زمون په واک کې شته خو کله چې طالبان په واک کې راغی ایران په څومره چې شین چراغونه دوی ته وښودله نږدې و شو دوی سره مرستې ورکړه لابیګریان یې وکړله ناستې وکړله دوی دپاره ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه کوم کسان چې دوی سره په رابطه و په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو دوی ته یو ځان دپاره یو خطر و حساب کړه خاص چې دغه بشیر نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزای د خوشی کېدو دپاره بشیر نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبران او منځ کې ډېره لوی لاس لري بشیر نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړی ده راغلی ده کار کوي د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما د خو واورېدله بیا د ایران د صحنې تقیب کلا ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهي وکړه غلطي وکړه د ټول افغانانو په خلاف د خندار د خوف تقاضا په خلاف وی سر نږدې و شو سفارت یې ورته وکړه بیګریانه وکړه د خپل ګټو په خاطر چې نا امید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوسم په داګه وایله وزیر خارجه وایله ټول مشران وایله چې طالبان او افغانستان ملت ګیل ده هغه ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم په منې پیژني د افغانستان وګړو په نام دوی سازمان دي هغه اوس په داګه وایي چې یو شته یو صد افغانان شته ټول افغانان ده چې ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته وایله یا افغانستان حکومت ماتویل نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله اوس هغه یوازې کسب کوي کړي د ساختار وکړي طالبان ته ورکړي دا طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دا دي
او طالبان بیا افغانستان واکمن دي حقوقي ځان د افغانانو استازي بولی او د غرض تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې به نور ته غواخونه نه پیخیږي په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استاد هم درلودې د بحث کې شیرزای صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و اما دوی خبرې نه کوي دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي ویندویان حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي فقط هغه خپل دریزونه ویلې دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریزونو یادونه وکړو ځکه چې بحث یو طرفه رانه سي ښاغلی همدرد ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک دزګاوی ول فکر کوي شخړې رامنځته سي ول ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سي ده چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې ده هغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه سي حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان اقدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې
تقریبا دا ندیر شم زل دی چې منطقې د هیوادونو سره د دوی جګړه کیږي. یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځایي قومندانان دغسې عکس العمل ښیي. تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږ بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغلته سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم وو چې د پاس نه رهبري کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډیو هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپله اقدام کوي. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغسې د افغانستان لوی تقاضاوي لري. دغه کوم کډوال چې زموږ هغه طرف ته دي په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې هلته وو، دا اوس هم ډیر شوي دي، د دې نه سو استفاده کوي. او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی دوی.
بله، همدار څه فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي؟ مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا یې څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله، د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي. او څو عملی هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله. او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي، او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي. یعنې دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه و چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي. یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري، اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري. تاسو کوم وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسیدلی دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو ښه مارکیټ د دوی د کارونو لپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېره د پوری
د لوډیستر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوان د منځنی ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدر صاحب، اعظمي صاحب، د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل کڅو ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو، محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي، بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي، مشرانو ته غوږ کېږي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمختکې جګړې ته لاس اچوي، سره لدې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب، ګورې یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2023 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جوګاسي چې جمهوریت ته سپوتوار او به نظام تراس. نو که چیرې ګاونډي وادونه د طالبانو څخه تعدید احساسي، په دې مطمئن اوسئ چې هغوی نورې ګزینې، نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولی شي. ګورئ، په نن د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الائنس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. وسم داسې افراد، بالخصوص هغه افراد چې ایران
په سوریه کې د فاطمیانو د ترامل باندې استفاده کول هغه په افغانستان کې سره کې طالبان پر وړاندې نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خو د مسایلو کې نور مشکلات چې کوم لري هغه خپل ډېر لانس کاری مګر دا
تاسو وایئ چې ګوندی هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کی تیر تاریخ ته پکتو کورنۍ جګړو ته پکتو ګوندیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري راځي چې باس رورو راټول کو اعظمي سپ فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګوندی هیوا ته هم اجازه ورنکې چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او وسیله لري او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملي کېدو کې پاتره غلې پلانډو کې اعظمي سپ خپل تفسیر را توکي بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو
لولین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره اړیکې وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې موږ د یو وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده طالبان زه فکر کوم چې غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په داخل کلونو ځکه زیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی چې غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام رامنځته شي یو نظام چې رفی ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ دی زه فکر کوم هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دی کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دی صحیح حمایت ولري پورا حمایت ولري زه فکر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات او سیاسي
مسغه رقم اذا ما رقم اذا ما فکر کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغوره لیدي حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزي ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي
لودین صاحب یو خوب تست خبر چې طالبان به سوي یو د طالبان خبر د غویس کړنه وایي چې مو ملامتي نه مني خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله طالبان اوس دنیا ته و خو دل چې کار سو گیسه دوستي وو کې دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسه ورکی کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسه ورکی او په دغه کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرمو
کور ودان همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خاطر وند
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم اړه لچې دا غنې ستونزې لري مکاتب دی ازادۍ دی یو ټول شمول حکومت ته د خلکو حقونه دي لیکن د گاوند سره د لبد بخت چیز موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منتخبي ځینې هوادونه دا فکر کوي په دې کې شک نشته دی چې د خپل غټو په اشتناد باندې دی پتیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک خړای وو ځایونه ورخړی وو هغه خپل ګټي وي نه هغه مذهبي نګدیوالي او کوم کلتوري او کوم بل هغه نو په دې اساس باندې د منطقې ځینی هوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریا او په عراق او په لبنان او په بحرین او منپو یګم په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري دوی په افغانستان کې درلود فاطمیانو درلود عدالت جنگول او ډلې او ټپلې او
او سم سر خوګای جوړولای شي کو غوړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان افغانستان کوشش کړي دی چې افغانستان کې مشکلات وي خو خدای دې د دې وس نور کې
سلامات سه همدار صاحب ډیره مننه سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکو کور مو ودان او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي ل خپل ملمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او چیرونکو حکمت الله اعظمي د جرنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمک سره ګډون وکړ
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.